کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن یک شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد نهمه ده، چې د 2022 میلادي کال د جولای له 1 سره برابر ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو د 14 غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه تلفات نه لري. خو د کابل یو شمېر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3 14 غږونه اورېدلي دي. یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیزه لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل. خپل هیواد ته د دې لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول. افغان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښه کولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمی وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخت په یو ټلویزیونی وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرسیال صدراعظم ایرینا ورشیچوک له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګری صدراعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی. ویکتور اوربان تېره اونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو. د اوربان دې څرګندونو د اشویتس د نړیوالې کمیټې په ګډون د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه وپارول. متحدو ایالتونو د هنګري د صدراعظم ګندونه د جرمنی د نازیانو ویناو ته ورته وبللې او وی ویل چې هیڅ راز توجه نه لري. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په کابل کې د نننیو 14 په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامنی د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم مونږ ډار درلوده دینه چې هر خوا ته 14 کېږي. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي سره.
هغه ناوې او زوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې له لسګونه نورو کسانو سره نیولي وو له دریو ورځو بند وروسته خوشې شول. په غزنی کې د ځمکې چاک یا درس خلک ورخطا کړی دي، خو د چارو متخصصان یې عادي طبیعي پیښه بولي.
دا اوبو د څه کاریزو ته برابرې شوه. عام کته کاریزو له اوبو رالسو عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبه روانې ولې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په نورستان کې د کار په بدل کې خلکو ته خواړه ورکوي. خلک د دې کار ستاینه کوي.
دا جذبیتی و دا انکشافی دیهات و رمانه نکو مونگتا یو ویاله ترمیم منظور شوی دی هم مونگتا خوراکی مواد رسی هم زمان کار پکی مخشی دی.
دی اوکراین پر دونیتسک سیمه دی روسیه لدرانو حملو روسته ولسمشر ولادیمیر زلنسکی لخلکو گوختی دی چه لسیمه اوزی نور مطالب حمله رو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې نور بس دی د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام هم خبريږي. خو اوس ورځو د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي رادیو ته ویل چې دا توغندی په یاده سیمه کې پر یو کور لګېدلی خو تلفات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري. کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي. خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیس الکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل شویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو. خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي. دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دې هغه عملي کېدو ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي او دا او هغه. نو اوس هغه امنیت هم نشته دی. وخت هم موږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و. اوس هم هماسه هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کېږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړې، خو لیدل کېږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. هغه ناوې او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشې شول. د امریکا غاګ رادیو د راپور لمخه د ناوي او زوم چې اوس واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي، د جولای په 28 له 241 نورو افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشات ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قنسلګری چې د طالبانو حکومت استازولي کوي وای دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قنسلګری ډیپلومات عبدالحنان همت ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قنسلګری خبر سو نو لاغ سره سمدستي هڅې پیل کړلې. له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسې زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمې مرستیال کمشنر اعجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په ډله کې اوشت ماشومان او پاتې نارینه دي. دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوي وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارقامو له مخې د 2021 کال له جنوري څخه د سږني کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډېره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په غزنی کې د ځمکې چاک کېدل د دې ولایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. د دې چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی شاوخوا 800 مترو ته رسیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه چې دا ځمکه څنګه چاک شوې او لامل یې څه دی دا راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلي کې د مځکې چاک کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له 1.5 څخه تر 3 متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پیښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کېږي. دغه خلک د دغه مځکې د چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغه سیمې یو اوسیدونکی شاوخوا 65 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پښتونو ننوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ.
دا اوبو د څنګه کاریزو ته برابرې شولې، عام کته کاریزونه له اوبو راړه شو، عام په سر باندې داسې 2.5 متره اوبه روانې ولې منډکۍ پسې اخېستې وله. هغه ځکه دلته د غندکه خسره ده، غورنۍ نه ده، واره ده، ځکه خوړې نه شول، د غندکه ټوله داسې کته کېناستله.
بل لور ته بیا ځینې مځکې پېژندونکي د مځکې د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیق وایي د دغه مځکې د چاودنې درې لتنه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پښتونو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړې وي.
مستقیم تاثیر بده که لري د جیولوژي له لحاظ ته موږ کولای شو په دې باره کې مخابره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یکول سوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او بوی سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې هم لا له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې په سلګونه زره اوسیدونکو نه غوښتي دي چې له خپلو مینو ووځي. ولادیمیر زلنسکي ویلي څومره زیات کسان چې له دې سیمې ووځي نو د روسیې د پوځ لخوا د وژلو لپاره به زیات کسان پاتې نه وي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو راکټي حملو ته دوام ورکړ. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې ویې وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمې مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسک یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
په راپور کې مو واورېدل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې د حکومت د اوکراین د دونیتسک د ختیځې سیمې له سلګونه زره اوسیدونکو وغوښتي دي چې د روسیې د حملو له کبله له خپلو مینو وځي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته بلنه ورکړې چې د هغه زندان په اړه پلټنې وکړي چې د اوکراین د جګړې په سلګونه بندیان پکې ساتل کېدل او هلته د وروستي برید په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې پر دې زندان د دې برید پړه دواړو مسکو او کیف پر یو بل اچولې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې په دې برید کې د اوکراین 350 جنګي بندیان وژل شوي او 50 تنه نور یې ټپیان دي. دفاع وزارت د اوکراین د وژل شویو جنګیالیو د 340 کسانو د نمونو فهرست هم خپور کړی دی. روسیې ادعا کړې چې دغه جنګي بندیان د اوکراین په هوایي برید کې چې د امریکا لخوا د مرسته شویو دقیق اهداف ویشتونکو توغندیو څخه کار پکې اخیستل شوی وژل شوي، خو د اوکراین پاوځ دا ادعا رد کړې او روسیه یې تورنه کړې چې د دونیتسک په ختیځ کې مسکو پلو بلتون غوښتونکي پر دې زندان برید کړی تر څو د بندیانو د شکنجې او اعدامونو شواهد له منځه یوړل شي. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې د افغانستان د روانو چارو په اړه تاسو ته نور راپورونه وړاندې کړو، د نن اقتصادي خبرونه واورئ.
تیرونی افغانستان ته د اوسپنې پټلۍ له لارې 15,255 میټریک تنه انتقالات شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد انتقالات د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو نه شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې له حیرتان نه 1,322 ټنه، د اقینې بندر نه 1,509 اتیا ټنه او تورغونډۍ بندر نه 8,913 ټنه واردات چې ټولیزه کچه یې 8,209 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هیواد ته وارده شوي. یادې ادارې دغه شان ویلي چې تیرونه کې ټول ټال افغانستان نه 3,026 ټنه صادرات هم شوي چې لوی برخه یې ممیز دي. د معلوماتو پر بنسټ دغه صادرات ترکمنستان او ازبکستان ته شوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د زعفرانو صادرات تیر کال په پرتله زیات شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رسنیو برخې مسؤل الیاس نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو له هرات نه شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 2,00,000 ډالر ته رسیږي صادر شوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له دغه ولایت نه شاوخوا 40 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې 10,000 ډالر او صادر شوي وو. د ښاغلی نیازی په وینا نور صادرات هم کیږي او ښایي دغه اندازه نور هم زیاته شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د صادراتو د زیاتېدو لامل بزګرانو ته د ښو شرایطو او اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. د افغانستان زعفران د منځنۍ اسیا هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو او دغه شان خلیجي هیوادونو ته زیات صادرېږي، ځکه چې په دغه هیوادونو کې غوښتونکي ډېر دي. او نن په افغانستان بانک افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 100 افغانۍ 25 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کالدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 3.5 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
لخبرونو ور آخوا
به برخی تمو بیا هر کلای کوم قدر من اوریدون کو په سر کې د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه اوریدای شي چې احمد شبر چمتو کړی ده.
میامی هرالد او رسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیز تورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر چاودنه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وژل شوي او دولس تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یوه ټویټ کې دا برید وخانده او ویې لیکل چې په دې چاودنه کې نولس تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي که اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعاله ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څانګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې پروسه شکل طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د چاودنې په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د بندي امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمنځ د لوبې پر مهال د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین له خپلې خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خپره کړي دي چې اسوشیټیډ پرس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یوه عکس کې د طالبانو وسلوال د ښار په منځ کې د یوه زغروال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یوه بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرېږي شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا له افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه راخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینهو سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو یې له یوې ان جي او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګه نه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټه وه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلنډ ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو یې هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلنډ ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلنډ د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلنډ ته ولاړل. آیرلنډ تر اوسه 1545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه مو له احمد شبر نه واورېده. قدرمن اوریدونکو که ځینې برخې درنه پاتې وي یا د نورو ورځو د لویدیزو ورځپاڼو مخکتنه غواړئ وګورئ او د افغانستان په اړه له مهمو راپورونو او جریاناتو او د لویدیز له دریزونو خبر شئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او روزمره د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه واورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او پاکولو چارې پیل شوې. په نورستان کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په ویالو کې کارکوونکو کارګرو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. د یادې ویالې ترمیم او صفایي په دریو میاشتو کې بشپړیږي او په نتیجه کې به یې سلګونه جریبه ځمکو ته اوبه ورسول شي. د دې موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په نورستان کې چارواکي وایي د غبیله له پرون څخه پیل کیږي او تر ډیوې کلی پورې رسیږي چې شاوخوا 15 کیلومتره اوږدوالی لري او په تیرو بارانونو کې د سیلابونو او له غرونو د تیګو راخوېدو له امله ځینې ځایونه یا ویجاړ شوي او یا هم له تیګو او خټو ډک شوي دي چې ورسره په سلګونو جریب ځمکه له اوبو بې برخې شوې ده. دوی وایي د ویالې صفایي او ترمیم کې به د دریو میاشتو لپاره له سلو زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
چې یو سلس خلکو ته به درې میاشتو لپاره خولکې توکي ورکړل شي لکه وریجې وړې دال او وغیره. خو دغه کانا چې د مرکز نورستان پروس نه وخت تر دوی اخره پورې تیریږي. دوه کلي د هغې نه استفاده کوي.
خلق هم په پیل شوي کار خوښ دی. وایي له یوې خوا خپله ویله پاکوي او له بل پلوه ورته خوراکي مواد ورکول کیږي. باز محمد او رحیم الله وایي د نورستان مرکز پارون کې په داسې حال کې د یوې ویلې د ترمیم او صفایي چارو کې له سلو زیاتو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د یاد ولایت په لویدیس کې بیا د سرکونو په ترمیم کې نږدې 1500 بیروزګارو کسانو ته هم د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکوي.
د نورستان په مرکز پرون کې د یوې ویالې د ترمیم او صفایي چارې پیل شوې دي او د خوړو نړیوال پروګرام خلکو ته د کار په بدل کې غنم ورکوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس د 19 پروګرام هم لرو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په وروستۍ برخه کې د هم ستاسو غږیز پیغامونه.
بله، ازادي راډیو ته سلامونه. ورور جانا د ننګرهار ولایت په حصاره کې غلجای ولسوالۍ او د شیرزاد په ولسوالۍ کې د غویانو یو قسم ته مرض پیدا شوی ده چې دا ډیر ساري مرض ده او ډیر په چټکۍ سره نور مالونو سره یاد کوي. نو د صحت عامې وزارت توجه غواړو دغه موضوع ته.
د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ د ترغی د سیمې سره په تماس کې. وروره، په روزګان ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هیڅ خدمت نه دی سوی. ولس ته هیڅ خدمت نه دی سوی، نه مکاتب شته، نه مدارس ته، او نه روغتونونه شته، او نه پلونه شته. کوم عکس چې ما تاسو ته درستولی دی، په دې عکس کې تاسو وینئ چې پر دغه کلي باندې شاوخوا رود را ګرځېدلی دی او شاته یې غر دی. کله چې مریض پیدا شي دا خلک ډېر ستړي او ستومانه وي. په دا غرو کې بیا مریض غلی او هلته په بل کلي کې یو پل دی پر اپلای پورې باس. ډېر مریضان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شي، مګر موږ هېڅ پولو شی نه لرو، نه یو ښه مکتب لرو، نه مدرسه لرو، بیخي د تعلیمه پاتې.
ما دا پیغام دی چې دغه طالبانو د حکومت څخه دا پیغام دی چې تاسو بچی رالله تیل ګرانه سو په موږ باندې خوراکي توکي ګرانه سو، لار شی ګرانه سو. موږ دا غواړو چې موږ ته تیل او خوراکي توکي شی ارزانه کړي، نرخانی په وطن کې معلومه کړي.
افغانستان کې اوس حالت د نرخونو په حق کې څه راپور ده؟ او دا ته زه په خپله جدي سر وایم چې دا تیلو، نفتو، ګازو نرخونه یو ځای کې یو نرخي، بل ځای کې بل نرخي. اسلامي عمارت باید په دې کې قدرتونه وکیات وټاکي. اوړه په یو ځای کې یو نرخي، بل ځای کې بل نرخي، ولسوالۍ کې بل نرخي، ښار کې بل نرخي. دا ولس ته ډېر غټ زیان ده، غټ تاوان ده. یو بیکاري ده، خلک بې خوړو دي. دویم سر نړیوال سازمان وایي چې 30 میلیونه خلک په افغانستان کې بې خوړو دي. زه خوایم چې 30 میلیونه دي. او بیکاری ده، بیچارگی ده، غریبی ده، خدلو لگی سر مخ دی. او دا بلای که کاری نه، روزگاری نه. نرخونم دا سی یو ڈالر اوچتی گی، جگی گی پرتکی گی. نرخونه و سران دا سی یو پا دوات دری چند اوچتی گی.
تاسو هم کولی سی چی آزادی راژیو تا د خپلې سیمې حال ووایی. د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتی پیغام راستولی سی. شمیره ده 00420211 21. شمیره بیا تکراروم 00420211 21.
قدر منوریدونکو په څو شبو کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نور بس ته خبريږي. په دې خبرونه کې به ملالۍ بشیر ستاسو قربانه وي، خو له هغه مخکې د نن خبرونه. په کابل ښار کې نن د چاودنو غږ واورېدل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو د چاودنې آواز و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پیښه هم تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د دریو چاودنو غږونه اورېدلي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونو څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. یو شمیر پاکستانی رسنیو او خبریالانو خبر ورکړی چې د افغانستان د کورنی کرکټ په شپږیز لیګ کې لوبیدونکي پاکستانی لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې لیګ کې دوه پاکستانی لوبغاړي افتخار احمد او میر حمزه لوبیدل. خپل هیواد ته د دې لوبغاړو د ستنېدو خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د لاسي بم برید وشو. په دې برید کې د طالبانو د چارواکو په وینا دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیتسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیګانه وخت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو اوزي. او د اروپا په پارلمان کې د عمده ګوندونو مشرانو د هنګري صدر اعظم د توکمونو د اختلاط په اړه د څرګندونو پر مهال د ښکاره توکم پالنې په خاطر غندلی دی. ویکتور اوربان تیرونۍ په رومانیا کې د زرګونه کسانو پر وړاندې په وینا کې له غیر اروپایي قومونو سره د نژادي اختلاط په اړه خبرداری ورکړ او ویل موږ نه غواړو مختلط یا له څو غیر اروپایي قومونو څخه جوړ نژاد ولرو. د امریکا متحدو ایالاتونو دا د جرمنی د نازیانو ویناو ته ورته بللې او ویلې دي چې هیڅ راز توجیه نه لري. د هم قدرمن اوریدونکو په پای کې د نور بس دی پروګرام.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بسته خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما د چهارشنبه په ورځ د جولای په 6مه نیټه یو راپور خپور کړ چې پکښې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راغلي. د یو شمیر مواردو ترڅنګ په دې راپور کې یادونه شوې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. یونما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دي. همدارز یادونه شوې چې د اګست له 15مې راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تشپژم ټولګي پورته شونځي ته دنجونو د بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنی ده چې دنجونو یو بشپړ نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړ نکړي. کته هم طالبان ویلي چې دنجونو د شونځوی د بیرته پرانستلو او شوتو ته د کار زمينه برولو په برخه کې به پر یو اسلامي چوکاټ کار کوي، خو د افغان حکومت تر سقوط او طالبانو د وخت لرسېدو راهیس یو کال پر کېدونکې دي. خو تر شپږم ټولګي پورته دنجونو پر مخ د شونځي دروازې لا تړلې دي. لا هم شدي په بیلابیلو برخو کې لدندو به برخې سوي او په ورستي مورید کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخپل یو شمیر شدینه کارکونکو څخه وغوښتل چې پر خپل ځای دي نارینه خپلوان دی وزارت ته ورمعرفي کړي. وروسته دی وزارت دا راپورونه په یو ډول تایید کړل او ویل چې د مالیه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپلو شدینه کارکونکو ته اختیار ورکړی دی چې کولای سي د خپلې کورنۍ نارینه غړي د ځان پر ځای دی ریاست ته ورمعرفي کړي. نن په نور بس ته خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې آیا د یوناما پر راپور کې دا یادونه چې د افغان شذو ژوند محدود شوی کافی دی که باید نور موارد هم یاد شوی وای چې شذې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او د پوهنتون استاد پښتنه بنائی ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل تبصرې شریک کړئ یا پښتني را سره مطرح کړئ، تاسو کولی شئ چې موږ د واتس اپ ټلیفون ته خپل ژغیز او په لیکلي بڼه باندې پیغامونه پریږدئ. زه به په دې خپرونه کې له میلمنو سره مطرح کړم. د واتس اپ شمیره ده 0042022111401. اوس هم ځم د خپل میلمنو پر لور. زموږ سره غالي خوګیانی د ټلیفون لارې وصل شوی ده. مننه چې تاسو لمر سره په دې خپرونه کې ګډون کوي خوګیانی صاحب. لکه تاسو چې واوریدل د مرلګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي دي. دا خبرې مخکې هم په ځینو راپورونو کې سوي دي. نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. د بشري حقونو کمیسیونونو او نړیوالو ادارو هم دا خبرې کړي دي. ستاسو په نظر آیا دا کافي ده چې یوازې دا خبره یاد سي چې د ښځو حقونه محدود سوي دي، که باید موارد یې هم یاد سي چې په کومو برخو کې د ښځو حقونه محدود سوي دي؟ د ښوونځیو د تړل کېدل او د ښځو د کار به برخې کېدل هغه عمده مثالونه دي. خو که تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دغه ډول راپور چې د ښځو یادونه پکې سوي دي دا کافي دي؟
مانه ډېر زیاته لکه څنګه چې دا یو واضح حقیقت دی، دا یو رسو میشته چې طالبان حاکم شوی دي او د جمهوریت نظام سقوط کې موږ ګورو چې په سره نه د ښځو ژوند لږ نه چې ډېر زیات محدود شوی دی. په څو ارسو کې ولدا چې مکتبونه په اول کې بیسي سره موږ دوه بند کړل، بیا وروسته د شپږم صفحه پورې اجازه ورکړه. د شپږم نه مثلا دوه سوم پورې تقریبا دغه یو رسو میشته چې جنګ کوي مکتب ته نه ځي او ډېرې زیاتې د امید دي او خفه دي. یعنی یو نسل زموږ د تعلیم نه پاتې کیږي او دې سره به ټول نه اتمن شل کاله به نور وروسته ځي. او د هغې تر څنګ د کار زمینه وه، د کار زمینه خو یو خوښ ته بالکل محدوده پاتې کړه چې ټول ښځې جواب کړي په کورو یې کړي. ډېر محدودې معلمینې مکتب ته تللې، نو غیر هغې نه په نورو وزارتخانو کې په نورو ادارو کې ښځې په کورو شوې بالکل. او د ټول نه بیا ډېره جالبه او د خندا وړ خبره خدا ته چې وزارت والی کې خو څه ویش تاسو خپلوان راولېږي. یوه ښځه چې په هوایدو کې کار کوي ته به هغه مسلکي ده، هغې به اقتصاد پوسته یا هغه بلته تجربه لري، هغې بلته کار کړي. مثلا کېدای شي د هغې خاوند یو افسر اوسي، کېدای شي هغه یو معلم اوسي، هغه هلته به کار کېدای شي، یو بېسواده کور کې به ورسره یې څوک هغه ته کار کولی شي که نهشي کولی شي. تاسو خپل ځای ته خپل خاوند راولګي، خپل ورور راولګي، مارم راولګي چې هلته کار وکړي. یعنی د کار زمینه بالکل په ښځو باندې 80% 50% مثلا د محدوده شوه او ښځې په کورو شوې. د هغې تر څنګ مثلا تاسو وویل چې مثلا بل فرمان صادر کړي چې ښځه بېتن د محرم نه سفر نه شي کولی، چېرته نه شي تللی. ښځې ډېر زیات مشکلات لري، اکثرا مریضي دي، د کور سرپرستان دي، یا میړونه شهیدان شوي دي، یا مړ شوي دي، یا په کور کې څوک نه لري. دوی د پاره د باندې ګشت ګزارې دي، خارج ته تګ راتګ، یا اخران تر دې پېښوره پورې تر نور ځای د خوښې امکانات نشته. تر ایران هم پورې شو، تر هغوی ته ځین یو سلسله مشکلاتو لري چې دوی نه شي کول بې محرمه سفر وکړي. یا همدارقم مثلا زموږ ښځې اکثرا ډېرې حقوقي قضایې په څارنوالۍ کې لري، په محاکمو کې لري. دوی چې کله هلته مراجعه کوي اتمان ورته شي تاسو محرم څوک دی، څوک راغلی دی، بدون دې چې بس موږ دې ته منتظر اوسو چې آیا دا فیصله دو په ګټه ده که دو په تاوان ده. مګر دوی نه هلته محرم غواړو، کېدای شي د خپل محرم سره د لانجه ولري، کېدای شي مثلا د کورنۍ تاوتریخوالی اوسي، کېدای شي د میراث نه سره اوسي، کېدای شي د لیور سره د مسلې لانجه ولري، د بل محرم ونه لري. نو دی هلته محرم ته غواړي او دې نه شي کولی چې ډاډه زړه سره غواړي ته لاړ شي، دا چې ډاډه زړه مثلا محکمې ته لاړ شي چې د خپله قضیه مخته یوسي. نو ښځې ډېر زیات مشکلات لري. او موږ تاسو وویل چې د بیان ازادي مثلا یو څو ښځو کابل کې چې رپورټ کړي هغو سره هغسې برخورد شو، مثلا توهین شوې، بندیانې شوې، اختار شوی یعنی د بیان ازادی نه سوال انده مطبوعات مو تاسو ګورئ چې ځینی برنامه مخمز په دې رقم محدود چې باندې خدمت کې کار کوي اکثره مثلا رادیو باندې خود شوې تلویزیون په همدا رقم نو مشکلات ډېر زیاتې خصوصا د خوځ لپاره او پات شوه چې ملاتړ ته د راپور ورکوي چې مثلا یا مثلا د اداره د راپور ورکوي چې ښځو حقونه دلته محدود شوي دي دا بسنده پتی نه دي چې دوی باید عملي اقدامات وکړي لکه څنګه چې دوی تر اوسه طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې دوی باید ورسره کښېني ورسره خبرې وکړي او مثلا د دوی نه باید تضمین اول باید حاصل شوی په دو ښځو دوهغه دوی تضمین ورکړی و چې د خو سره رقم برخورد کړي متاسفانه چې هغه وخت کې امریکایانو فقط غوښتي چې دینې خپلې خصوصي کړي چې نور د افغانستان د ښځو په کیسه کې نه شوی چې مثلا د افغانستان د ښځو په کوم حالت ته دي هغه شل کاله وړاندې چې دو کوم ژوند درلود هغې نه بتره شو یعنی ښه نه شو د شل کاله د خلکو قربانۍ د خلکو مبارزې د هر څه دال اوبو یوړو یعنې هېڅ پلاسترونه فلم د پر اوس مونږ نه ده حفظ کړې خوله نو په دې خاطر باندې اوله کې باید دوی دا کار کړی ګچن پولیسي چې ډېرې چغې وکړي چې باید دوی نه قوي تصمیم واخیستل شي مثلا خصوصا نړیوال سازمان باید دا کار وکړي چې دوی د مذاکرات تر پنځه یو څوک وي چې دوی تصمیم واخیستل شي چې په اینده کې د افغانستان د خود سره کوم سلوک چې دوی شل کاله مخکې کولو باید بیا ورسره ولیکي
مننه ډیره
راځي مثلا په حکومت کې شریکي یا مثلا موږ او توقع نه شو چې ټول حکومت دوه سره وي موږ کې دي شریک شي او مثلا د جمهوریت سره مذاکرات کوي خو بیا چې د افغانستان هوسته باید کوم نقصان تاوان نه رسیږي کوم لاسترالون چې دوه لري دا باید هیڅ کې
ډیره مننه خو ګرانې صاحب زه بیرته تاسو ته راځم اوس هم اوریدونکو زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه استاد عائشه احمدزی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده احمدزی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکاو بلې برخه کې مننه خپل نظریات وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو واوریدل چې ملګرو ملتونو خپل ورستۍ راپور خپور کړی دی په هغه کې د بشري حقوقو وضعیت بیان کړی دی یو شمیر موارد یاد کړی دی چې پکښې د شوزو له حقوقو څخه د طالبانو سرغړونې هم یاد کړی دی تاسو په نظر په دغه سرغړونو کې د ملګرو ملتونو راپورونه یا نور راپورونه کوم موارد باید یاد کړي تاسو په نظر چې هغه مهم دی د نجونو د زده کړو او د شوزو د کار ترڅنګ
د خوځو د حقوقو په اړه باید ووایم چې خوځو ته اسلام حق ډیر ورکړی دی خوځو ته د اسلام کې آتا د قران کریم کې او مکمله سوره د خوځو په نامه راغلی ده په قران کریم کې ذکر شوی دی چې هغه څوک چې زده کړه لري او هغه څوک چې زده کړه نه لري آیا دا سره برابر دي دی ویل جواب ویل چې نه هرگز نه نو دلته بیا مشخص نه دی کړی چې آیا دا د نارینه دی ووایي خزینه دی نه هلته مؤمنان ښودلې دي خزینه او نارینه ټول اما متاسفانه بدبختانه چې دلته په افغانستان کې نه پوهېږم چې دا څه رقم خلکي واکمن دي آیا که د اسلام اړخه هم ګوري دوی په حساب ملامت دي ځکه چې اسلام کې دا رقم شی نشته چې د ښځو په کار د ښځو په تعلیم په دورې پابندي ولګول شي او که د بشر د حقوقو له اړخه هم ګورو په هغه کې هم دا نه دي ذکر شوي چې په ښځو د پابندي د کار او د حقوقو د درس ولګول شي زه ما ته خپله معما او تعجبه ده چې دغه څه رقم خلکي دي دا څوک دی هاتلند د دوه شاته څوک دی او بل خونه ملل متحد دا خبرې کوي ته د خوځو حقوقونه په افغانستان کې پایمال سوي دي تبان د خوځو حقوق په افغانستان کې پایمال سوي دي تاسو د حقوقو د بشر له اړخه څه کوي څه همکاري کوي دا خو یوازې په ویلو نه کېږي چې په یوازې په ویلو وسی چې د خوځو حقوقونه پایمال سوي دي په افغانستان کې تاسو عملی اقدام څه شي ده چیشه دا څه اقدام کوي سي باید حداقل دا راپورونه ته د خبروي دا راپورونه په دې حداقل یو لار د حل ورته باید ولټول شي لار د حل طالبانو ته منطقا دلیلن دلایل وویل شي چې نظر په کوم دلایل که رسم او اناناتو رواج هم یې دا رقم نه ده رسم او رواج او انانات هم د شکل سره نه لري چې په کوزو تعلیم دی بندیز ولګل شي او د کوزو په کارو زمينه د برابر نه شي دا مګر نه په یو د حکومت کاروبار ده حکومتي چارواکو د یو مملکت په سطح کار ده، یو د یو کور و کلی کار ده. نو طالبان دلته دغه خلکو ته همداسې فکر کوي، د حکومت همداسې فکر کوي چې دا د یو کور کلی یو موضوع یو مسله ده. د مثال لوی مثال ډول دا ده چې په تېره ورځ وزارت مالیه کې هو حکم کړی ده چې هغه مېرمنې چې په دې ځای کې کار کوي د خپلو ایواز باندې دي خپل نارینه را معرفي کړي. یوه مېرمن ده د حقوقو نه فارغه ده، یوه له اقتصاد فارغه ده، هغه په مخ خپله برخه کې تخصص لري، په خپله رشته کې تجربه د کاري لري. د هغې کور کې یو ورور ممکن ډاکټر وي، ممکن انجینر وي، ممکن بیکاره وي، هغه دغه برخه کې معلومات ونه لري. دلته نه نو دا څنګه کوئ چې هغه لاړ شي هغه په غږ کې وګمري چې ته راسه هلته کار وکړه؟ ممکن یو څوک ورور بل یا پلار یا ورور یا مېړه یې خاوند یو بل چېرته وظیفه ولري، هغه د خپله وظیفه پرېږدي راشي د خپلې مېرمنې وظیفه د مخته بوزي. یا داسې خلکې دي چې نه ورور لري، نه پلار لري، نه خاوند لري، آیا هغه نو ښایي هغه څه وکړي؟ هغه د بیرون نه یو کوڅې نه یو نفر را کش کړي راسي هلته د خپل په یواز باندې هلته نفر کېدي. زه حیرانه پاتې یم، بعضې اوقات داسې سړی تعجب پاتې کېږي دا منطقو ته، دغه خبرو ته لیدو حیران پاتې چې آیا دا د حکومت په سطحه خبرې دي، یو مملکت په سطحه خبرې دي، او که دا یوازې هغه د وړو ماشومان به سره ټول سو یو ځای کې ګوډي بازي به یې کوله، یو ساتیري به یې کوله د هغو د خپل د منځ چې یو په ځان ملک کې، یو په ځان پاچا کې، یو په ځان په حساب د مخه د خپلې دغه ساتیري په خاطر باندې، آیا که دا د دغه رقم ساتیریو خبرې دي؟ نو زه دلته حیرانه، موږ ته دا یو ته هم معما ده، هم تعجب ده، هم خندا ده، هم ریشخند ده. په یویشتمه پېړۍ کې یویشتمه پېړۍ ده، په د عصر و زمان کې د وخت کې افغانستان یو معجزه مملکت په ټوله نړۍ کې په ټوله د مځکې په کوره کې که نظر په دا رقم عرف و عادات و عنعنات و دا رقم قیدات و تغییرات و تسری ګوري کې دا یو معجزه ده، یو معجزه مملکت ده. په دا رقم شیانو کې شاید اسدالله بل جایزه هم وګټي، په دا رقم پاسماندګۍ یا قفادګۍ کې. نو زه د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرم، دا هینه او ارزو لرم چې تاسو دا راپورونه په یواز باندې عملي اقدام وکئ. عملي اقدام هم چې طالبانو مشرانو سره کینئ، منطق دلایل ورسره ووایه، د نظر په کومو دلایل په کومو منطقو باندې. حتی د علماو شورا، د اسلام د علماو شورا راټوله کړئ، غونډه کې عالمان ورته کښېنوئ چې په کوم منطق کوم دلیل باندې هغه ده چې ښځه د درس نه وایي، ښځه د تعلیم نه کوي، ښځه د کار نه کوي.
ډیره مننه احمدزی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. خوګیاڼی صاحب، تاسو واورېدل چې احمدزی صاحب هم هغه ټکي ته اشاره وکړه چې د مالیه وزارت یو شمیر کارکونکو ته ویل سوي دي، ښځینه کارکونکو ته، چې خپل نارینه دي پر خپل ځان د ځان پر ځای باندې معرفي کړي. تاسو واورېدل چې د طالبانو د مالیه وزارت ویلي دي چې د عوایدو عمومي ریاست، د دغه وزارت د عوایدو عمومي ریاست د کاري فشار کمولو او د کار د چټکتیا په هدف خپل ښځینه کارکونکو ته دا خبره کړې ده. ستاسو په نظر په دغو دوو الفاظو کې چې دوی ویلي دي د فشار کمولو او د کار د چټکتیا، دغه دوه الفاظ تاسو په نظر څومره ستونزمن دي؟ ستاسو په نظر آیا ښځې رښتیا هم د کار فشار نسي کمولی، او آیا ښځې رښتیا هم د کار د چټکتیا مخه نیسي چې که دوی په یو ځای کې په یو اداره کې کار کوي؟
د دوی خبرې خپله ضد نقیز دي. هلته وایي چې موږ د کار د فشار دپاره او دې لپاره چې کار سرعت واخلي نخست هم دا خبره کړې ده. هلته ښځې مسلکي دي، دا خو څه د بار وړلو خبره نه ده چې ښځې باید بار ډېر جګي او سړي جګولی شي، ښځې نشي جګولی، شاقه کارونه دي. دا خو نه خو پوهېږو موږ، او تاسو ټوله وایي سیستم خو هم پوهېږو چې اول سیستم سړی مسلکي نه وي، هر څوک پکې کار نشي کولی. چې هغه ښځه مسلکي ده، هغه د راغوښتې وي او هم به د کار فشار کم شوی او هم به کار سرعت پیدا کړی. هغې په یوه شي داسې سړی تاسو ته راولي، د هغو د فامیل نه، د هغو د خپلوان نه، چې هغه مثلا مسلکي نه وي، هغه به تاسو څه د کار فشار در باندې کم کړي، یا به کار سرعت واخلي، یا به کارو نظر وشي. مطلب دا ډېره بې منطقه خبره ده او ډېر بې منطقه دلیل دی. نو په دې خاطر باندې چې دو بله بهانه نه ده، دا بهاره کړې ده. او زه فکر کوم چې په یو تعداد اداراتو کې خوښ دی ویلو تاسو مره ځین تاسو مفشونه کور ده کوو. ما لپاره دا هم ډېره جالبه وه چې سړی کار کارونی چې خیرات ورته په کور ورکوو، دا څه معنی لري؟
تور دماش وقور ورکوا ابز طالبان چاغلی مو ز معلم اوم په مکتب کې اداري معاون اوم نشي اداره کې لسی برنګار ها کې منګ ته یو کال ویریم کال ماش وقور را کې به اوس هغه ماش کته کې نو کې دې شه دا خوینه مثلا چې کوم یو ته کوس ماش نوم وقور ور کوي کومه رات ور کړ دي پس نه هم په کته کې دا خبره ډېر بے منطقه ده ځکه هر څوک پوهېږي خپله رشته پوهېږي هر څوک پوهېږي خپل تخصص پوهېږي هر څوک پوهېږي خپله تجربه پوهېږي چېرته چې کار کړی دی کار کولی شي نو زما په نظر باندې دا صحیح خبره هم نه ده او بے منطقه خبره هم ده او باید ښځې راغوښتوي چې دلته کار کړی چون دوی مسلکي وي دو په یوه وادي کې کار کړی او دو په وزارت وادي کې اتمان په کلونو کلونو تجربه لرله نسبت ته چې دلته دعوت ورکړي چې تاسو لاړ شئ د خپل کور نور کسان یا نارینه هم سره معرفي کوي او دا دنیاوال ته وکړي شاید هغوی لپاره ډېره جالبه او خوندوره په دې وي چې یو اداره کې په یو مؤسسه کې په یو نهاد کې چې سړی مثلا تجربه لري د تجربې په اساس مقرریږي د تحصیل په اساس مقرریږي د رشتې په اساس مقرریږي دلته به یو کس چې هغه هېڅ د هغې سیستم سره بلد نه وي هېڅ آشنایي ون لري هغه را غواړو د هغې په استادو کې شمان کار فشار کم شي
مننه خوګیانی صاحب احمد زی صاحب تاسو څخه به دغه پښتنه وکم په دې ورستوي کې پر شذو باندې ځینې محدودیتونه لګیدل دي د کار څخه دوی شړل سوي دي دوی تویل سوي دي چې په ترانسپورت کې اواز باید ناست نیو يم د مخ په سیټ کې ناست نیوي او ډیرای شذو مشتویل چې دوی مجبور سوي دي چې یو دربست موټر کرایه کې د دې پر ځای چې یو سیټ په خو به د یو سیټ لپاره کرایه ورکول اوس د بسته موټر ته مجبور وي کنه ولاړی پوي او هیڅوک دغه جرأت نه کوي چې دوی خپل موټر ته پورته کې دغه شاري موټرونه چي دي په ځینو مواردو کې شذو دغه شکایت هم کړی دي چې دوی د محرم پراته و ځینو ادارو ته نور پرېښودل کیږي کله چې دوی ورسې هلته ورتول کیږي چې تاسو باید خپل ځان سره یو ناري نه خپلوان ولري چې تاسو خبره واوریدل سي ستاسو په نظر دغه یو نارینه ته د کورنۍ یو غړی ته چې لمخ کې لا د شذو سره کېدای شي چې ورسره ظلم او زیاتۍ کاوه څومره برلاسي ورکوي چې نور هم شذې وځپي او له دوی سره تاو تریخوالی وکړي
مننه بیا هم ګرانه خوري کچیر ته وګورو د هر خبره د دوی یو خندوره خبره ده هر خبره ای دسه دی خندا وړ خبره ده هر خبره ای دسه په حساب د منطقي او دلیل او دسه دی ویشرانه خبره نه ده دا صرف د ماشومانه خبرې دي ته یو مرمن او دا حقیقت لري رښتیا هم په دلته گشت او گذار کې په خاصو په مرمنو قیدات وی دي په موټروانانو قیدات لګیدل دي چې تاسو به محرمه مرمن باید جګ نه کوي زو ګام ګام تکراروم د سیمرمنې دي د منګا په افغانستان کې د منګ په هیواد کې چې هغه محرم مثال نه لري مېرمنه دا زوی نه لري یوازې لورانه لري خاوان نه لري مثال یو مې و جلکې دا هغه ورور نه لري واده نه د کړای څه خاوان ولري نو دا خلک او مجبور او مکلف دي چې لاس یو مری ډوډۍ ځان ته د بقا لپاره د ژوند لپاره کار وکړي وار وکړي یو په حلال یو ډوډۍ هم ځان ته را پیدا کړي نو دا خو په دې من دا خو ډېره سخته ده ډېره په حساب مشکله ده چې ته بدون د محرم ته حرکت ونه شې کوی ته له کوره ونه وځې در حال چې په اسلام کې دا بیا هم تکرارم چې دا نشته دا شوین دا خبرې نشته په اسلام کې حج بیت الله شریف ته مېرمنم دي نارینام دي په نارینه په مخ یو سجده کوي په دې په نارینه مخ کې نارینه یې شاته ښځینه دي سجده ورته کوي شاته بیا د هغې نارینه د هغې سجده کوي په طواف کې خزې مر یو ځای ولر دي زاري کې وزر زاري کې الله ته په جنا باندې دي دا نه وایي چې څوک دې دا نر ده دا څه زده دا احساس څوک نه کوي نو در حال دا علت اصلي څه شي دا چې اسلام دا حق ورکړی دا بي بي عائشه رضی الله عنها په یو ځای تجارت سفر ته ګټه ګرځیدلا یوې خو په کله به شام ته تلا کله به مکه ته تلا هغه وکړه په حساب ولې محرم نه محرم خبره نه و نو دا خبره د محرم نه محرم خبره دا یوازې د دوی د اسلامي د اسلام له نگاه نه ده بلکې د دوی واضح کچې ته زم د سه مسخامه خبره وکما دا خېټولوژي خبره ده خېټولوژي دوی د خپل خېټې نه دا خبره دی راوستلې دي او دا خبره دي کوي ترای مجبور کیږي چې د دې د اندو په شکل سره مسخامه خبره وکړي نو د دوی هیڅ کړنه وړنه د اسلام په حساب اسلام سره په تضاد کې ده. دوی صرف اسلام د بدنامولو په خاطر دا رقم دا کارونه مخته بیایي. په څه رقم وکوئ چې د خلکو زړونه د اسلام نه تور کړي، نو دوی قطعا د اسلام عاشقان نه دي، دوی د اسلام لیوالتیا نه لري، دوی د اسلام د بدنامولو په خاطر راغلي دي او غواړي چې اسلام په او هیواد افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې خلکو ته مانده هغه وروخي نظام وروخي.
احمد زی صاحب زه تاسو ته بیرته راځم، او خوګانی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې خبره پوښتنه وکم چې څومره مهمه ده چې چارواکي د دې پر ځای چې د ټولنې نیمای قشر ته وایي چې تاسو پر کور کښېنی، څومره مهمه ده چې باید امنیت ورته رامنځته کړي، امنیت تامین کړي چې خلک ټول د خوندیتوب احساس وکړي او په آزاده توګه تګ راتګ وکړای سي، او بیره ونه لري چې ښځې باید دغه بیره ونه لري چې زه باید د کور ونه زمنو د خپل امنیت په خاطر باید په کور کې بندي سم.
د انسان په ټولو حقونو کې اول نه حق دغه د امنیت چې دغه امنیت خوندي وي او ژوند خوندي وي. نو دا د طالبان چارواکو لپاره ډېره ضروري خبره ده. کوم نقطو کې د افغانستان مثلا د اوسني جنګ روان دی، دغه جنګ ته باید خاتمه کېږي، ځکه هلته موږ راپورونه ګورو اورو چې مثلا جنګونه دي، خلک روزمره مهاجر کېږي او ځینې سیمو کې موږ انفجار انتحار شاهدان وي. اوس هم مثلا مسجدونو کې انفجار کېږي، د سرکونو سر باندې بمونه الوزېږي، د سرکونو سر باندې انفجار کېږي، د مکاتب مخته کېږي، او د دې تر څنګ مثلا خلک ډېر خلک شاید ځانونه خوندي احساس نه کړي. ډېر زیات علما د افغانستان په شهادت ورسېده، سلفیان خو ډېر زیات په شهادت ورسېده، او نو په ځینو منطقو کې لکه ننګرهار کې کابل کې داسې مرګونه ډېر زیات دي، او سره دو چې دوی عمیا فیلان کړي. مګر موږ بیا هم ګورو چې کله کله زمونږ د مسله قواو منصوبین یا مثلا نابلس امنیت د امنیتی مدیر څنګهوالی کوم رئیس په خوست کې مثلا خوست کې شهادت رسېدلی و. دغه سو قضایو به خبرې دوی ونیسي که دوی دا کار کوي صحیح کار نه دی، ځکه وروسته د اخ نه به دا کار کول به دا مناسب کار نه دی، او که چېرې دوی نه کوي باید امیر نه پیدا کړي او ولس یې باید وکړي. نو د دې ماحول چې دوی ډېر ډېر وړو وړو خبرو کښې ګرځي کې چې مثلا ښځه د کار ته نه ځي او ښځه د تعلیم نه پاتې شي، دوی مخکې ډېرې زیاتې اساسي خبرې پرتې دي، ډېرې غټې خبرې پرتې دي. دوی غواړي چې واقعا دوی خلک په رسمیت وپېژني او خپله داخلي مشروعیت باید دوی ترلاسه کړي. او اوس موږ تاسو ولیدل چې په هغه جرګه کې یعنی ښځې بالکل دوی د سیاسي مشارکت نه محروم کړي دي. ما خو فکر کول شاید یو څو ښځې چې هغه مثلا یعنی طالباني فکر ولري دوی به هغه دعوت کړي، او اقل د ښځو نمایندګي بلکې څوک وي، خیر هر څوک په هر مفکورې ممتاز ښځه وي، زموږ همجنسه وي، موږ ته بیا به هم هغه د قناعت وړ و چې څوک هلته ناست په جرګه کې د ښځو نمایندګي کړې وي. یا اقل د ښځو په دغه مسایلو باندې ټول دنیا نن پوهېږي او خبرې پرې کوي چې مثلا دوی تعلیم و د کار حق دی او مثلا نور حقوق دې ته متضرر دي یا له منځه تللي دي. دوی باندې څوک بحث وکړي دوی اطمینان وکړي ولس ته، مګر موږ د چهت دې رادي ته تیر شو او نه چا پرې بحث وکړي او نه چا غوښتنه وکړه او نه چا د ښځو نمایندګي وکړه. یعنې دوی هلته هم دغه نیم قشر باندې بېخي سترګې پټې کړې دي، اسان دوی ورته د بشر په سترګه نه ګوري، فقط دوی ما خبر ده چې ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، او په کور کې به دوی ته کارونه کوي او بس مکېږي به دو ته وی نو دغه نه په ټولنه کې دوی بېخي محرومیار ته نه محروم کړي دي، او دوی د بطلان خط پرې راکش کړی دی، او دوی ته دا خبرې نور بې معنا هم دي. فکر کوم چې ډېرې زیاتې د افغانستان ښځو په دننه هم چغې وکړې، د باندې مثلا چغې وکړې، نړیوال ټولنه هم دې خبرې ته مثلا ډېر زیات ارزښت ورکړي وایي ویلي، مګر عملي اقدامات ونه کړو. موږ ګیلمن په دې وي نړیوال ټولنه کې باید عملي اقدامات کړي وي، دوی باندې فشار نه راوستي وي، دا ولې باید دوی تضمین نه اخیستي وي چې افغانستان سره دغه حالت نه تللي. نو زه فکر کوم دوی د ډېر اساسي کارونه پرته دي مخکې دین چې دوی وطن دي شاید توجه وکړي، چې مثلا د ښځې مسله ده، یوازې ښځې مثلا نه، دوی د نور کارونه هم پاتې دي. د افغانستان اقتصاد ته موږ تاسو ګورو چې نور چا خبر د سم سره ضربېږي، همدا اوس 50 سلنه خلک په افغانستان کې د یو لږ سره مخامخ دي. موږ ګورو هر ماښام چې د باندې د کور نه وځو د سړکو په سر قطار قطار ښځې ناستې، قطار قطار ماشومان ناستې، ځلیدي یعنی ګدایي کوي. نو دغه حالت ته باید دوی پای ته کوي خبرې، دوی باید د افغانستان خو تر د کار زمینه برابر کړې وي. همدا اوس مثلا نړیوالسان قراردادونه دوه لرو موږ نه پوهېږو چې دا په کومه ریالټۍ دوی ورکوي، دوی څنګه ورکوي، کله مثلا په $200 ورکوي، کله په $300 ورکوي. رسمي قرارداد یو ریالټي ورته ټاکل کېږي، زه نه پوهېږم څنګه هر ورځ دا تغیر کوي.
دغه باید دغه شان جو باید شفاف افغانستان خلک باید حساب ورکړي او دغه ته څنګه خلک باید دلته ځنه په افغانستان کوم دغه مالونه چې دي کوم داسې باید دوی د کار زمينه برابر کړي هغه څوک چې دوی سره همکاري کوي څوک چې دوی سره کار کوي دوی ته باید زیربنا پروژې پیدا کړي نو دا یوه په دې نه کېږي چې تاسو بس ټول توجه ښځې ته وي او دا صحیح کار نه دی او ګمان کوم چې شاید دغسې نظامونه ډېر زیات دوام ومومي کې ځکه هغه ظلم چې نهاد ته رسېږي دغه نظام خپله په خپله د منځه ځي او دوی د خو سره همدا کار شروع کړی دی.
ډیره مننه خوګیاڼۍ صاحب. اوریدونکو تاسې د نور بستې خپرونه واورېده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دې خپرونه کې له موږ سره د ولسي جرګې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاد سایما خوګیاڼۍ او د پوهنتون استاد عائشه احمدزی ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.